کابل کې د ماښام شپږ بجې زوی السلام علیکم. په دې ماښام نه خبري مجلې کې مو د سر موضوع دا ده چې د حکومت یو باوري سرچینه او د سولې د مرکچی پلاوی غړو ویلي چې سبا جمعه به د دولت مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. نو راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د سولې خبرې د شنبه په ورځ په قطر کې پیلېږي. په کابل کې د امریکا شارزده فیر د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس په اړه د عدالت د تطبیق غوښتنه وکړه او د بیروت په بندر کې اور لګیدلی. د خبرونو تفصیل. دولتي سرچینې وایي چې د افغانستان د سولې مرکه چې پلاوی به سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته لاړ شي. د سولې د مرکه چې پلاوی وی خړی فوزی کوفی آزادی رادیو ته وویل چې افغان پلاوی به سبا قطر ته لاړ شي. دی په عین حال کې وویل چې دواړه خواوې به د شنبه په ورځ خبرې پیل کړي. د افغانستان د سولې مرکه چې پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له طالبانو سره د خبرو لپاره په دې خاطر انتظار و چې ظاهرا طالبان حاضر نه ول چې خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې اوري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارزده فیر راس ویلسن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس په اړه د عدالت د تطبیق غوښتنه وکړه. شغلی ویلسن نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا کرام الدین کریم د ناوړه جنسی استفادې په خاطر مجرم پیژندلی دی، نو د هغو ښځو لپاره د عدالت غوښتونکی دی چې له خطر سره مخامخ شوي دي. په افغانستان کې دغه امریکایي ډیپلومات ویلي قربانیان حق لري چې د منصفانه محکمه لالاری عدالت وبینیم. فیفا کرام الدین کریم د فوتبال د شزینه لوبغاړو د زورولو په تور د فوتبال فعالیتونو منع کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر دو دینی عالمانو محمد ایاز نیازی او عزیز الله مفلی د حمله پلان جوړونکي نیولی دی. د ریاست نن آزادی رادیو ته وویل امنیتی ځواکونو او باید چې په اکرمه مشهورو نن ونیو. ډاکټر نیازی د جون په میاشت کې د کابل په وزیر اکبر خان جمعات کې ووژل شو او مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست. له دې پیښې یوه اونۍ وروسته مولانا مفلی د کابل په شیرشاهی سوری جمعات کې د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. داعش تر اوسه د اکرمه د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د قواو د مرکزی قومندان وایي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په محل د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو لا هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او لا هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکوي. د کورنی چارو وزارت وایي طالبانو په وروستۍ یوه اونۍ کې نږدې 50 تنه ملکی وګړي وشلې دي. د کورنی چارو وزارت ویندوی طارق آریان نن وویل چې طالبانو په یاد موده کې په 22 ولایتونو کې 318 حمله کړې دي.
طالبانو په تیر یوه اونۍ کې 900 ولسی وګړي شهیدان او 900 نور یې ټپیان کړي دي. تر ټولو زیات تلفات په کندهار او زابل ولایتونو کې اوخت.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیارت سنې دی ویلي. د کندهار په ارغنداب ولسوالي کې درې پولیس هغه محل ووبشل شول او نه تنه نور روبل شول چې پر پوسټي موټر بمی بریټ وشو. د کندهار د امنیت قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی پیشه تایید کړه، خو ویل چې نن غرمه مخکې تر دې چې له چاودیدونکو موادو ډک مازدا موټر د ارغنداب ولسوالي د لاهور پر امنیتي پوسټي بریټ وکړي پولیسو ووبشت چې په نتیجه کې چاودنه وشوه. د په عین حال کې وویل
په همدغه موټر بم کې هغه چلوونکی هم د منځه تللی دی او زموږ اووه زړور سرتېري سطحې زخمیان شوي دي.
خو یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل چې درې پولیس وژل شوي او نه نور ژوبل دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د بیروت په ساحلي بندر کې نن د زورور اور لوی لمبې پورته شوې. دا پیشه په داسې حال کې شوې چې لا هم د بیروت د اوسیدونکو له ذهنه د تیرې میاشتې د سختې چاودنې ویره نه ده وتلې. راپورونه وایي چې د پیشې له ځایه ټینګ لوګي اسمان ته پورته کیږي. تر اوسه د لګېدلې اور له کبله د مرژوبلو یا تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. خو د لبنان پوځ وایي چې ګودامونو د تیلو زیرمتون او د موټرونو ټایرونو ته د اور د غځېدو مخه نیولې ده. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالنی سمندري تمرینونه پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري هوایی او مځکني ځواکونو جزو تامونه په دې درې ورځنی مانورې کې چې له اوپتلونو او بی پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو درو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه کړې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون چهارشنبه وویل دغه اقدام د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اعلامیې پر اساس شوی چې د می په 9 په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خبره کړې ده.
د افغانستان د څولویو خارنو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 1.8 ټیټه ولس. جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 1.8 ټیټه 22. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.8 ټیټه 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.8 ټیټه 14. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.8 ټیټه 19.
د هوا حالات مولا ناجی ساپی وری دل وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب لرو. دولتي سرچینې تاییدوي چې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی به سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته ولاړ سي. پام دیال کې د ملي مصالحې د عالی شورا وایي فریدون خوځون د پاتې شپږو طالب بندیانو په اړه وایي
زه فکر کوم دا یو توافق لمه چې شو راځي دا غي مسله هم حل کیدین کړه.
په امریکا کې د افغانستان سفارت لخوا د یو دیوال د جوړېدو په برخه کې د داسوي فساد پاړه د ولسی جرګې پلاوي د خپل مندونو پاړه څرګندونه لري.
دا د دیوال چې 2 متر لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دا عادي خښتره چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅيږي دا سی کوي او شپه کې نه دی کاریدل چې دا غي قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
دا به هم واوري چې امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د څه باندې زرو چینایانو ویزې لغوه کړې دي. دا مجله ظفر با ظاهر د تایروشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. ورزو د سر موضوع ته تر اوږده انتظار وروسته دولتي سرچینو تایید کړه چې د سولې مرکچی پلاوی د شنبه په ورځ له طالبانو سره د سولې خبرې پیلوي. په دې اړه د چینور تازه جزئیات څه دي او د خبرې چا کړې دي زموږ همکار حسیب تلاش په راتو وایي چې همدا سره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. حسیب تلاش خبرونه ته شرغلی تحصیل اوریدونکو سره خپل معلومات شریکي.
مرنا فریپاجنې د سولې د مرکچی پلاوی دو غړو فوزی کوفي او حفیظ منصور له ازادي راډیو سره په خبرو کې قطر ته د افغان پلاوی سبنې سفر تایید کړ. دوی ویل چې دوړه خوبي بعد د شمې پورت خبرې پیل کړې. مخکې لدی د افغان حکومت یو لړپوري چارواکي چې دغه خبرو د پیلیدو په اړه خبر درلود او غوښتل یې نومې وانخیستل شي. ما ازادي راډیو ته ویلي چې سبا له غرمې وروسته به د افغان حکومت مرکچی پلاوی قطر ته ولاړ شي. دغه زغې سرچینې هم دا هم ویل چې د شنبه په ورځ به له طالبانو سره خبرې پیلېږي. د افغانستان د سولې یو شکسیز مرکچی پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له طالبانو سره د خبرو لپاره په دې خاطر انتظار و چې ظاهرا طالبان حاضر نه ول چې خبرې وکړي. خو اوس ویل شوی چې طالبان هم حاضر شوی چې د سولې خبرو ته کینی. طالبانو به د خبرو د ځند دلیل د خپل یو شمیر بندیانو نه خوشی کول یادوي او زیاتوي نږدې 15 پیته بندیان لا هم له حکومت سره دي. د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند محمد نعیم وردک د شمیر ازادي راډیو ته سلطنه خوده له حکومت وایي هغه بندیان ټول خوشی کړی چې طالبانو یې د ازادي غوښتنه کړې او دا یې د طالبانو پلمه بلل ده. یو بل موضوع چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل په وړاندې خند بلل کېده، د هغو شپږتنو طالب بندیانو خوشي کول و چې فرانسې او استرالیا یې پر خوشي کېدو اعتراض درلود. خو افغان حکومت وایي چې په دې اړه هم له اړوندو هیوادونو سره خبرې شوي او په خبرو کې پرمختګ شوی دی. تازه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانش وایي حکومت د سولې خبرو د پیل پر وړاندې ټول خندون لري کړي. د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د افغانانو هیلمندي زیاته شوې او د په وینا اوس باید طالبان خپل مسؤلیت درک کړي.
بله ډیر مننه کوم حسیب تلاش دوستانو و موردل چې د افغانستان یو دولتي سرچینو ویل دي او هم د سولې د مرکزی پلاوی غړو ازادي رادیو ته تایید کړی چې سبب د سولې مرکزی پلاوی قطر ته ځي او بیا به د شنبه پر ورځ له طالبانو سره د سولې خبرې پیلوي. دغه خبرو ته ډیر موده انتظار وستل سو. په لومړي سر کې د هغه توافق لمخې چې په د فبروري نه وشتمه د طالبانو او امریکا ترمنځ وو، ورسته لدی چې د دواړو لورو ترمنځ زندانیان تبادله سي، باید د مارچ پر پمیاشت کې د خبرې پیل سوي وای. خو ظاهرا د دغو بندیانو د تبادله مسله او د نور مسله چې د خبرې لزان سره مخ کړوي. د پامدیال کې د مصالحې دالی شورا ویان فریدون خوځون هم د سولې د خبرو د جر پیلېدو په اړه نن لازادي رادیو سره په خبرو کې هیلمندۍ ښکاره کړه. له نوموړي سره احمد شیبر مرکه کړې وو او د مرکه په پیل کې د دې هیلمندۍ وضاحت وغوښت. شغل خوځون وویل
موږ د سولې د پاره نږدې شوي یو او سمه لرو چې بین الافغاني مذاکرات هر ځرا شروع شي. افغان ټیم یا افغان مذاکره کوونکی هیات کاملا چمتو دی.
د مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم دا خبره روانونه وکړه چې هیات چمتو دی، خو بل ډول ته طالبان وایي چې دوی شاوخوا سل زندانیان لاندې آزاد شوي.
طبیعي ده چې مذاکرات چنه دي شروع شي په همدې معنی چې ځینې مسایل کې شي طالبان لوري مطرح شي اوسي. او هغه چې امنیت شورا اعلان کړی دی هغه دا چې او چې موږ وینو هغه د طالبان ټول بندیان د کوم فیرس چې ورکړ شوی دغه له مخه خوشی بینی.
هغه شپږ بندیان چې بهرنیان اعتراض پیل لري، استرالیا او فرانسې اعتراض پی درلود، هغه لا نه دي خوشی شوی. آیا فکر کوي چې طالبان به په هغه هم ټینګار کوي چې دا باید آزاد شي؟
زه دې کوم دغه توافق له مخه چې شوی دی دغه مسله هم حل کیدل کېده.
دا څه خبر هم په تیر اونۍ درلود چې د قطر د دولت په بلنه شای شاغلی عبدالله دوهی ته سفر وکړي. هغه سفر هم د همدغه طالبان او د افغانستان د حکومت ترمنځ چې د کوم اختلافات رامنځته شوی دي د عمل سندې دلې ده او قبل اعلان لري
د امیر قطر لوري بلنه ورکړ شوی و. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ته چې د بین الافغاني مذاکراتو د اعتصاب مراسمو کې ګډون وکړي، هر کله چې دا زمينه مساعده شي لږ وروسته به د ډاکټر عبدالله خپل تصمیم ونیسي.
خوځون سه دلته یو بل موضوع هم شته، هغه دا ده چې د طالبانو په پلاوي کې روسته لدی چې له پاکستان قطر ته ستون شو ځینې تغیرات راغلل. آیا د مصالحې عالی شورا په دې برخه کې کوم نظر لري او کانادا د طالبانو خپل کار دی چې خپل پلاوي بدلوي را بدلوي؟
طالبان کار څومره خپل حیات چمتو کی هغه د طالبانو پورې مربوط خبره ده. موږ لپاره مهمه ده چې د افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکره کوونکو پلاوی کاملا آماده دی. طالبان هم هر زر باید آماده شي ترڅو مذاکرات شروع شي. کچېری هدف دې لپاره وی چې مذاکراتي پلاوی ته امتیازات او صلاحیتونه ډېر ورکړ شي، تام کې دې شي د پروسې لپاره څه خبره وسی. اما خدای وکړي چې دا تغیرات او تبديلات دې په خاطر نه وي چې د مذاکرات سره وزندګي. زمونږ تمه او توقع ده چې مذاکرات هر زر شروع شي. د افغانستان خلک دې په تمه دي. دا نن د افغانستان مدني ټولنې او رسنۍ راټولې شوې وي او هغه د وختونو د لږه چارو زر مذاکرات شروع شي. په مذاکرات کې د افغانستان د خلکو حقونه او نور مسایل چې کوم د اوربند مسله ده، د لاسراوړنو مسله ده او دا د بچیر شي. موږ تم او توقع دا چې کله چې مذاکرات شروع شي یا مذاکرات ته موږ ورځو، عملاً د افغانستان د خلکو غوښتنو سره یا د هغوی غوښتنو ته ځواب ویلو. او په دې تمه باندې موږ تمه لرو چې حاضر د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه چې د مذاکراتو پیل دی دا زر برابر شي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځونو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بیا هم دم دی سول خبرو پر موضوع تمکیجو د بین الافغانی خبرو لنجده که دو سره د مدنی ټولنو او رسنیو استازي له حکومت څخه غواړي چې د سولې د اجنډا په تعینولو کې د خلکو نظرونه په پام کې ونیسي. د مدنی ټولنو او رسنیو دغه استازو ټینګار وکړ چې که مذاکره کوونکي خواوي خلکو ته ژمن نه وي نو تر پښتون لاندې به ونیول سي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د پنځه کلنې رهاب په کوچنیو لاسونو نقاشي او دا غږ چې وایي زه سوله غواړم او د سولې لپاره نقاشي کوم. ښایي په دې عمر کې د واقعي سولې مفهوم درک نسی کړای، خو د یو سوله غوښتونکي په څیر د ملي ټولنې او د ملي رسنیو په ناسته کې راغلي چې د سولې مذاکراتو میز ته په نقاشي خپل پیغام ورسوي. د دایمي اوربان ټینګښت، بشري حقونه، د نولس کلنو لاسته راوړنو ساتنه، عدالت ته لاسرسی، د لږکیو د حقونو ټینګښت، د جګړو د قربانیانو د حقونو ساتنه، معلوماتو ته لاسرسی او د بیان ازادۍ هغه څه دي چې ټاکل سوي دیو پریکړلیک لارې بین الافغاني مذاکراتو میسته ولیکدول سي. د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دغه ناسته کې چې د پنځمې په ورځ جوړه شوې وه، ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د خلکو نظرونه واوري او د سولې د اجنډا په جوړولو کې په پام کې وساتي.
که د سولې لپاره اراده وي او که ښکېل خواوې د نیابتي جګړې په پای ته رسولو باور لري، له شک پرته سوله به تحقق پیدا کړي. موږ یوازې هغه کار چې کولی شو غږونه پورته کوو او هغه ورسوو، او له دغو هڅو به هیڅکله په شان نه شو.
په دغه ناسته کې د مدني ټولنو، رسنیو، شوراګانو او ځوانانو استازو چې شمېر یې 400 تنو ته رسیده، له 40 ولایتونو کابل ته راغلي. د ناستې او بیلابیلو کمیټو په جوړولو یې د افغانستان د خلکو د اساسي لومړیتوبونو په اړه چې باید د سولې په مذاکراتو کې پرې بحث وسي خبرې وکړي. د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ورځو په نږدې کېدو سره د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول له ښځو د حقونو د لاسه ورکولو په اړه هم اندېښنې مطرح کېږي. د افغان ښځو شبکې مشر روشن مشال په دغه ناسته کې د ښځو د حقونو پر حفظ ټینګار کوي. د مدني ټولنو او رسنیو یو شمېر استازي چې کابل ته له ولایتونو راغلي وایي سوله نه باید د قربانیو په ورکولو سره لاسته راسي. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان چې په 15 ولایتونو کې د 15,000 ښځو لاسلیکونه راټول کړي او کابل ته راغلي، په یوه بله ناسته کې وویل غواړي د دغو ښځو غږونه تر حکومت پورې ورسوي. دوی د سولې په مذاکراتو کې د انساني حقونو او ښځو پر ازادیو ټینګار وکړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ولسمشر اشرف غنی پر لومړی مرستیال امر الله صالح د چاشمبه د ورځې بمی برید کې د یو شمېر قربانیانو جسدونه له هم ورکړي. د 25 کلن احمد ضیا په دې برید کې وژل سو، خو کورنۍ وایي د هغه یوازې یو پښی موندلې او نور جسد یې ورکړي. بل خو بیا د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې پیښې د ټپیانو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی دی. نور حال دیوانه درکوي.
د 25 کلن احمد ضیا له جنازې یوه ورځ وروسته دلته خپلوان، فاتحې او غمرازۍ ته راټول شوي دي. احمد ضیا هر ورځ په لاسي ګاډۍ د توکو د پلورلو له لارې د لس کسیزې کورنۍ سرپرستي کوله، خو د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح پر کاروان حمله کې ووژل شو. د احمد ضیا 22 کلن زوی سلیم وایي سهار یې پلار د یوې مړۍ ډوډۍ لاسته راوړلو په مخه خپلې لاسي ګاډۍ سره ووت، خو 2 ساعته وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پلار مې شهید شو. موږ له خدای پرته بل هېڅ سرپرست نه لرو. کورونه مې واړه واړه دي. خپل هم مزدور کار یم. د ورځې ادریس او ګټم پلار می ټول ستونزې مات پری خو دی او ماشوم رونو خويند می مات پاتې دي.
د سلیم ترڅنګ اتره هم د خپل ورور د مړینی په بیر اوخ کی تویوي. د احمد ضیا ورور وحید بیا د خپل ورور د مړینی غم ترڅنګ له حکومت هم ګلمندای دی. وای په دې حمله کې د خپل ورور نیمګړی مړی پیدا کړ چې اواز یې د ایوی پخیل مخې پیژندنه وشوه، خو تر وسه هیڅ چارواکی یا حکومتي کس د خواخوږی لپاره در نه دی ورټکولای.
مقامي حکومتي
دلته چارواکی هیڅ څوک نه دی راغلی. یواز د امبولانسونو مسولین مول دل چې د چړون لپاره راغلی ول، نو هیڅ څوک نه دی راغلی.
اوس مهال د دی پی هیو ورستیریږي. خداسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ غړي لا درکدي. یوازې دومره پوهیږي چې د حمله په وخت کې خپلوان په همدې سیمه کې ول. تیر ورځ د کابل ښار تایمنی سیمه کې د ولسمشر لومړی مرستیال د موټرو پر کاروان بمی چاودنه وشوه. امرالله سالی له حمله څو ساعته وروسته رسنیو ته استول شوی ویډیویي پیغام کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکړ، خو تر څنګ یې له ټولو هغو هیوادوالو بخښنه وغوښته چې د دې حمله له امله ورته مالی او ځاني زیان رسیدلی و. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې دې حمله کې لس کسان وژل شول او سلویخ نور ټپیان شول. د دې وزارت ویان طارق قاریان په وینا ټول وژل شوي ملکیان ول.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو ته ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي د فم برسل شهر 15 په ټول افغانستان کې صفه وځي او د لکسي او کده انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ خبرونه پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه او هم په تکرار ډول او د لکسي او راپورونو خبرونه مول وسلې پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ولسی جرګې هغه پلاوی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت ودانې د یو دیوال د جوړېدو په چاره کې د فساد ایداو په اړه څرګندونه کوي وایي په نږدې 2 میلیون ډالر د داسې یو دیوال رغیدل د منلو نه دي. جاوید صاپای چې د ولسی جرګې لخوا امریکا ته تللی وایي هغه مواد چې د دیوال په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل سوی په ډېرې اسانۍ پیدا کیږي او به هم دوم رپورټ نه ده. ښاغلی صاپای په واشنگتن کې د افغانستان پر سفیر تور لګوي چې د څېړنو په برخه کې سم همکاري نه ده کړې. امید ظاهر مال په دې اړه نور څه زیات راکوي.
په امریکا کې د افغانستان د سفارت پر میلیونی ډالرو جوړ شوی جنجالي دیوال د ولسی جرګې هغه پلاوی چې د دې دیوال د جوړېدو په برخه کې د فساد د شوی او ادعاو د څېړنې لپاره امریکا ته تللی وایي د دیوال په جوړېدو کې خښتي او نور عادي مواد کارول شوی چې هلته ډیر اسانه پیدا کیږي او بیا یې هم نومره لوړه نه ده. د ولسی جرګې غړی جاوید صاپای چې د همدې موضوع د څېړنې مشري په غاړه لري وایي په 2 میلیون ډالر د داسې یو دیوال جوړېدل د منلو نه دي.
دغه دیوال چې 2 متر لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي او په مینس کې کانکریټ کاریدلی دی. نو مطلب داسې کوي یو شی په کې نه دی کاریدلی چې هغه یو یا کوم تاریخي ارزښت ولري او یا د هغې قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
خغلی صاپای په واشنگتن کې پر افغان سفیر رویا رحمانی تور پوری کوي چې لومړی هڅه کوله د دوی د څېړنو مخه ونیسي خو د فشار په پایله کې دوی ته په دې اړه د څېړنو اجازه ورکړه. موږ په دې اړه په امریکا کې د افغانستان سفارت سره اړیکه ونیوه خو مسؤلینو یې ځواب را نه کړ. د ولسی جرګې دا غړی وایي له افغان سفارت د دیوال د جوړېدو په برخه کې 26 تخنیکي پوښتنې کړي چې ځینې یې شفاهي او ځینې یې باید په رسمي او مکتوبي ډول ځواب شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې په امریکا کې د افغان سفارت دیوال رغولو کې د اداري فساد په تړاو راپورونه رد کړي دي. د وزارت مخکې ویلي دروند یا خوندي کول او د حساب ورکولو اصل په پام کې نیولو لپاره ژمن دي چې د پروژې اړوند ټول سندونه د هر اړخیزې څېړنې لپاره لوی څارنوالۍ او د پلټنې عالی ادارې ته وسپاري. اوس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا موضوع لوی څارنوالۍ ته استولي څو پاړې څېړنې وکړي خو لوی څارنوالۍ بیا په دې اړه ځواب ورکولو ته نه حاضریږي. وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي چې امریکا کې د افغانستان سفارت د 100 متره دیوال رغولو ته د یو شرکت 88,000 ډالري وړاندیز رد کړی او دا کار یې د بلې کمپنۍ له لارې د 1,825,809 ډالرو بشپړ کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان وایي د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې په دې برخه کې آزادو بنسټونو ته د څېړنې زمینه برابره کړي. د دې ادارې څېړونکی ناصر تیموري
در کل چې موږ پوهیږو دا چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې د څېړنې او څارنې لپاره آزادو بنسټونو ته زمینه برابره کړي او هغه برخو کې چې تحقیق شوی او دوسیې لوی څارنوالۍ ته راغلي دي څېړنه پرې نه کیږي.
خو د افغانستان حکومت تر ویلي چې د فساد سره مبارزه یې لومړیتوب دی او د ټولو هغو بنسټونو د کار هرکلی کوي چې د فساد د مخنیوي او یا هم د موندنې لپاره لاس په کار کیږي.
دوستانو مخکې تر دې چې بهرنۍ مسله را واخلو، بیا هم د افغانستان پر یو موضوع تم کې جو هغه خبر چې تازه متلاسه کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له یو استرالیایي شرکت سره په افغانستان کې د 40,000 میگا واټ برېښنا د تولید موافقه لاسلیک کړه. ښاغلی غنی دا خبره نن د مارشال فهیم د پوځي پوهنتون د 12 دورې د افسرانو د فراغت په مراسمو کې وکړه. د ویل چې له استرالیایي کمپنۍ سره موافقه نن لاسلیک شوې ده. افغانستان د کال شاوخوا 20,000 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري، خو له دې کبله چې د برېښنا د تولید لوړ ظرفیت لري، افغان چارواکي هیله لري چې دا هیواد به د برېښنا پر یو صادراتي هیواد بدل شي. تر یو لنډ وخت وروسته زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې تر 0 د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوې دي. د دې وزارت ویاندې پرون ویلي دا کار د ولسمشر ډونالد ټرمپ دی و بیان لمخسیوي چې د می میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د دیموکراسي د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په خبرګون کې خبر شوی. نور جزئیات فرشته جلال زیرا کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامې پر اساس شوی چې امریکا ته د هغو چینایي محصلانو او چړونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولای سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه بیان لمخې سوی چې د مې د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. دا ول ورته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقوقو کسانو شمیرې لنوي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه فرمانه اغیزمن شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسي قضیې ډېرې شوې او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یوه برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 300,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څېړونکي اغیزمن شوي دي. د واشنگتن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقوقو او د کورونا وایروس په ګډون د یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېر ترنګلي شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څېړونکي چې ویزې کنسل شوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلان او څېړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څېړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګاند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي او امریکا یې هرکلی کوي. د امریکا متحده ایالات په مداراس پر چین تور پورې کوي چې هڅه کوي چې هغه څېړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په تړاو شوې دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د باس یو اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ سړول دی. آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او بیا به هم د پیکینګ او واشنگتن پر روابطو بحث وشي.
ستاسو لا پیغامونو
لو اعزاز يم ته ورته کوله تی جلګې له لسولای څنګه اړیکا تر سره نیولې دي. دلته دی جلګې په لسولای کې او همدارنګ ولایت کې ګڼ شمیر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرزوتی دي، یعنی له مر څخه معیوب زیږېدلې. په دې تاسف سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرزودی، یعنی له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزودی معیوبینو سره د کومک په حق لباندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي. یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې، خو په ډېر تاسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستان د نن ورځې پښتو خبرونه مو هم دومره وې. دری مجله سید سمیع عباس وړاندې کوي. شرغله
تشکر فریبا جان، خسته نباشید.